دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
بیان احمد الله الشیبال د امریکا د بندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی چې له افغانستانه د میتر لومړی نیټه د امریکایي سرتیرو پر ایستلو پریکړه نه ده کړې او ارزونه یې روانه ده. بلینکن پرون ناوخت د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو د دې جګړې د پای په اړه د دوی دریځ روښانه دی او غواړي خپل عسکر کور ته راستانه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګراندې کولو ته هم اشاره کړې او د ده په وینا امریکا په یوازې ځان دا هڅې نه کوي بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم په دې هلو ځلو کې راګډ کړي ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغېز لري. انټونی بلینکن زیاته کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپلې ژمنې عملي کوي او که نه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنی او پرمختګونو خبره داسې محل کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړي.
افغان حکومت د فاریاب د المار ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وروسته له هغه چې د طالبانو لخوا د فاریاب د المار ولسوالۍ د نیولو خبر خپور شو دا خبره کړې. نوموړی د هغه پوسټ چې طالبانو نیولې و د بیرته نیولو خبر هم ورکړ. د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د امنیتي پوسټ له لسو ورځو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د المار ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړي او ویلي دي چې افغان ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې فعال حضور لري. د المار ولسوالۍ د سقوط په تړاو زد او ناقص څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د فاریاب امنیتي چارواکو طالبانو ته د دغه ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د سرپرست د تسلیمېدو خبر ورکړی دی.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره د هغه ساحو ته د انرژي د رسولو لومړیتوب ورکړي چې د قانونو استخراج او پروسس پکې ترسره کیږي. د دې وزارت وایان عبدالقادر متقی رسنوی ته ویلي د قانونو استخراج او پروسس د زیربنایي خدماتو شتون ته اړتیا لري ځکه د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره باید دې کار ته لومړیتوب ورکړي. متقی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د ډبرو سکرو څخه د انرژي د تولید طرح هم چمتو کړي چې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې له همکارۍ وروسته به یې پلی کړي. په ورته وخت کې د انرژي د خدماتو د تنظیم ادارې عمومي رئیس ډاکټر داوود میرزایی رسنوی ته وویل د خپلې ادارې له اړخه د هر ډول همکارۍ ژمنه ورکړي. د هرات چارواکي وایي د ایران دولت افغان حکومت ته درې سوه شپږ زندانیان ورسپارلې دي. د هرات د والي ویان جلالی فرهاد رسنوی ته وویل چې د زندانیانو دا تبادله پرون چهارشنبه په اسلام قلا بندر کې وشوه. فرهاد وایي دغه زندانیان به د حبس پاتې موده په افغانستان کې تیروي. دا چې د دغو کسانو جرمونه څه دي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ایران او افغانستان تر خپل منځه د یوې موافقې له مخې د زندانیانو تبادله کوي. د افغانستان او ازبکستان د سوداګریزو شرکتونو ترمنځ د زعفرانو د پلور تړون لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ازبکستان ته د ځینو افغان سوداګرو د سفر پر مهال په میاشت کې د سلو کیلوګرامه زعفرانو د پلور تړون د افغانستان او ازبکستان د سوداګرو ترمنځ لاسلیک شو. د دې وزارت وایان فواد احمدی رسنوی ته وویل د دې تړون پر بنسټ به د ازبکستان سوداګر هر میاشت سل کیلوګرامه زعفران په ازبکستان او نورو آسیایي هیوادونو کې د پلورلو لپاره له افغان سوداګرو پیری. نوموړی زیاتوي په دې سفر کې افغان سوداګرو د ازبکستان له سوداګرو سره بیلابیلې ناستې درلودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې او سوداګریزو همکاریو په هکله یې خبرې اترې وکړې. د زعفرانو د تولید لپاره افغانستان د نړۍ د دریو سترو هیوادونو څخه شمیرل کیږي او هم افغان زعفران د نړۍ د ښه کیفیت او خوند لرونکي زعفرانو څخه دي. تحصیل امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اوري. د وروستیو څېړنو له مخې چې پایلې پرون خپرې شوې په بریتانیا کې د کرونا متحرک وایرس د کرونا تر مخکینیو ډولونو په سلو کې څلور شپېته وژونکی دی. د کرونا دا ډول اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خپور شوی او له دې وایرس سره مبارزه یې سخته کړې ده. د بریتانیا حکومت هم په جنوري کې د یوې جلا طبي څېړنې پر اساس ویلي وو چې د پخوانیو ډولونو په پرتله پر دغه متحرک ډول کرونا وایرس د مړینې خطر لږ تر لږه په سلو کې څلوېښت ډېر دی. د بریتانیا د اکستر پوهنتون له لوري د وروستۍ څېړنې پایلې د چهارشنبې په ورځ د بریتانیې په ټیبي ژورنال یا بی ام جی کې خبرې شوې. څېړونکو له اکتوبر څخه تر جنوري پورې په کرونا د شاوخوا 55 زرهخته کسانو حالت څارلې دي. ویل شوي چې دې کسانو چې اته شورزي څارل شوي په بیلابیلو عمرونو او توکمونو او قومونو پورې تړاو درلود. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لومړي ځل متحده عربي اماراتو د دغه هیواد په رسمي بلنه ابوظبي ته ځي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللې او د دغه هیواد له مشرانو سره یې لیدلې دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر تایید کړي چې نتنیاهو به د رسمي میلمه په توګه د متحده عربي اماراتو له امیر محمد بن زاید سره وویني. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به لنډ وي او یوازې به د درې ساعتونو په موخه وي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان ټیک یو کال پوره شو چې د کرونا وایرس چټک خپرېدا ته یې دوا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 1 داسې مهال کرونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کرونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې 3 میاشتې پوره شوې وي. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې 2.6 میلیونه کسان مړه شوي. داسې اټکل کېږي چې د کرونا د پیښو او له کبله د مړینو نارسمي شمیرې به له دې هم ډېرې لوړې وي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو باندې
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د نې پنوم د رسنیو د ملاتړ یو اداره وایي د افغان خبريالانو په وړاندې د روان تاوتریخوالي له امله لسګونو خبريالانو او د رسنیو کارکونکو کار پرېشي او ډېرې بهرنیو هیوادونو ته کله سوي دي. دا اداره وايي حکومت هم خبريالانو ته د امنیت د نه برابرولو په برخه کې ګرام کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت وايي د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواري له کابله راپور راستولی.
د نې په نوم د افغان خبريالانو د ملاتړ ادارې رئیس مجیب خلوتګلوي چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو د کارکونکو په وړاندې تاوتریخوالی خورا زیات شوی، چې له امله یو شمېر خبريالان وژل شوي، یو شمېر خپل سیمو او حتی خپل وطن پرېښودو ته اړ شوي دي. ښاغلي خلوتګر د پنجشنبه په ورځ په 5 ولایتونو کې د رسنیو د وضعیت په اړه د خپل دفتر لخوا د شوي سروې په باب خبريالانو ته معلومات ورکړه. وایي چې سروې دا ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خبريالانو او زنګړي ډول د خزینه خبريالانو شمیر کم شوی دی.
رسنوي قبلي کې بوده
په خوا چې کوم رسنوي وي موږ د 50 رسنوي د تړلو شاهدان یو. البته له یو کال څخه په زیاته موده کې د رسنوي تړل شوی، خو څه چې موږ ته اهمیت لري موږ د نو رسنوي د تاسیس شاهدان هم یو. او خبره داده چې اکثره نوې تاسیس شوی رسنوي د خزل لپاره خبرونه کوي. په فرا کې د نوای ځن رادیو، صداي ځن رادیو، اوروزګان کې د پیوستون رادیو او په جوزجان کې د ترکمن رادیو خزل خبرونه کوي.
خانمو دارند
مجيب خدمتګر د رسنوي خبريالانو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د غېدو په بابویل چې د تاوتریخوالي وروسته شاوخوا 200 خزینه خبريالاني او د رسنۍ کارکونکو خپل کار پرېښې دي. د نې پونم د افغان خبريالانو د بلاتر د اداري رئیس ویل چې د 12 خزینه خبريالانو او د رسنۍ کارکونکو په ګډون شاوخوا 50 خبريالان او د رسنۍ کارکونکو افغانستان پرېښې دي.
متاسفانه ما شاهد جوابي
متاسفانه موږ د خبريالانو د زاید بدلولو او په نورو ځایونو کې د مشت کېدو شاهدان یو. یو شمیر خبريالان له ولایتونو لوی خارون ته کډه شوی او یو شمیر نور له لوی خارون څخه بهرنۍ هیوادونو ته تلل دي.
د نړۍ رئیس د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت پر اقداماتو هم انتقاد وکړ. وی چې حکومت د خبريالانو لپاره د امنیت د برابرولو برخه کې پاتې راغلي. کابل کې د سحر الکوزی په نوم یو خبريال هم د افغان حکومت لخوا د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په اقداماتو باندې انتقاد کوي. وی چې هم افغان حکومت او هم طالبان د خبريالانو او رسنیو باندې هدفي بریدونه غندي چې دا کار د دې سبب جواب شوی چې خبر اعلان پدې پونیشي چې د بریدونه څوک کوي.
آیا دا د سولې خبرو سره تړاو لري؟ کومو ګورو د مدني فعالانو ورجل د خبر اعلانو ورجل یا د ژورنالیستانو ورجل ورسره چې په دوه کې د سولې خبرې روانې دي، دا یو ډول غواړي چې حکومت بدنامه کړي، کوي یو ډول غواړي چې طالب بدنامه کړي. او ځکه دا معلومه نه ده چې د خبر اعلانو د ورجل تر شا د چا لاس دی.
خو د کورنۍ چارو وزارت وایان تاریخ کړیان وایي چې د افغان حکومت د هڅو له امله په تیرو شل کلونو کې د خبر اعلانو په وړاندې د ټول شوي تاوتریخوالي پاکله دوسیې څېړل شوي او اوس مهال یوه دوسیه هم پرته له څېړنو نه ده پاتې.
په تیرو دوو کلونو کې د 1999 کال راهیسې شاوخوا 60 تنه چې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي او هدفي وژنو کې لاس درلود دوسیه یې څارنوالۍ ته سپارل شوي او د دغه شمېر څخه پر 28 تنو باندې محکمو حکم هم صادر کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو ته ژمن دی او د نورو اړوندو ادارو سره به د دوسیې وڅېړي. طالبانو هم د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو باندې په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا هم نړیوال رپورټونه. ټاکل شوی ده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ د جاپان، هند او استرالیا را مشرانو سره د امنیتي خبرو اترو په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې په آنلاین ډول ترسره کیږي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د چین د واکسین په ډیپلوماسۍ او نورو سیمه ییزو مسایلو بحث کیږي. نور تفصیل
په نړۍ کې بل کورونا وایروس سره مبارزه د جمهور رئیس بایدن او د جاپان، هند او استرالیا د مشرانو د آنلاین غونډې محور وي. دا څلور اړخیز ګروپ د کارت په نامه هم یادیږي.
په یو شمېر مسایلو به بحث وشي. زموږ تمه دا ده چې په دې غونډه کې به د کووید 19 له تهدید څخه نیولې بیا د اقتصادي همکارۍ او د اقلیمي بدلون په اړه بحران باندې بحث وشي چې نړۍ ورسره مخ ده.
کارت یو رسمي نظامي اتحاد نه دی، خو د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو نفوس په وړاندې یو قوت ګڼل کیږي. کارت ډله په 2008 کال کې جوړه شوه، خو د جمعې ورځې غونډه د مشرانو لومړی ملاقات دی.
ټول دیتا په تمه دي چې د بایدن حکومت به د آسیا په اړه خپل ستراتیژي څه ډول عملي کوي. بنان دا یو لوی پیغام رسوي چې دا د نوي حکومت لپاره ستر لومړیتوب دی.
تما د چین د کارت هیوادونو مشان د چین د واکسین پر ډیپلوماسۍ بحث وکړي. بیجینګ له ټولې نړۍ سره د کابو نیم میلیارد واکسینونو ژمنه کړې ده. هغه هڅه چې یو شمېر وای چین غواړي په دې کار سره خپل سیاسي نفوذ زیات کړي. امریکا د نوري نړۍ لپاره د واکسینونو د ورکولو پلانونه نه دي څرګند کړي، خو په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د واکسینونو د ویش له کوواکس پروګرام سره د 4 میلیارد ډالر ژمنه کړې ده.
مون تر اوسه دا حد ټاکلی نه دی چې په کوم اندازه واکسین به د کوواکس له لارې د متحدو ملګرو حکومتونو سره د مرستې لپاره چمتو وي، خو مونږ په اصولو کې د دې کار د کولو تعهد کړی دی.
هند د کارت له نورو هیوادونو غواړي چې د چین د واکسین له سیاست سره د مبارزې په هدف د خپلو واکسینونو د تولید په برخه کې پانګونه ډیره کړي. د واکسینونو په برخه کې به د کارت د ژمنو ډیر معلومات د جمعې ورځې له غونډې وروسته روښانه شي. تمه ده چې کارت د چین پر نظامی وده هم بحث وکړي. یاد هیواد غواړي چې په 2020 کال کې خپل دفاعي بودیجه 6.3% زیاته کړي.
د مخنیوي د یو قاطع دریز د نشتون له امله به چین دا جرأت پیدا کړي چې د هندو پاسفیک د آزاد او پرانیستې سیمې په برخه کې د نړیوال نظم او ارزښتونو ځای ونیسي.
د چین 200 میلیارد ډالر د فای بودیجه د امریکا له 4 څخه یو برخه بودیجه جوړوي، خو د جاپان په پرتله 4 برابر زیات ده. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د استازو د مجلس غړي په همدې روانه اونۍ کې د کووید 19 د ستري خیریه لایحې د تصویبولو لپاره ځانونه چمتو کوي. دا به د امریکا اقتصاد ته بل بڼه ورکړي او په میلیارډونو ډالره به د نړیوالې روغتیا د تمویل لپاره بهر ته واستول سي. د دې خبر نور جزئیات زموږ د همکاري ګالیا رانا نورستاني څخه واوري.
په داسې حال کې چې د کووید 19 واکسینونه د نړۍ په کچه هیوادونو ته رسیدلي، په متحده ایالاتو کې د واکسین کولو کچه 10% ته لوړه شوې. دیموکراتان د وبا سره د مبارزې لپاره د یو داسې قانون تصویب کولو ته مخه کوي چې بدلون براولي.
موږ ولس مشر ته د ویدا سلایحې د لیګلو په درشل کې چې دا به زموږ په ملت کې د کووید ناروغي لمنځه وړو کې مرسته وکړي. لدې سره به ډیر خلک واکسین شي، ډیر ماشومان به بیرته خوندې خوندیو ته ځي، د خلکو جیبونو کې به ډیر پیسې وي او ډیر خلک به بیرته کار ته راستن شي.
د متحده ایالاتو د مرستو د لایحه چې ټول ټال 1.9 تریلیون ډالر ده، د بیوزلۍ سره د مبارزې په وړاندې په نږدې 30 کلونو تر ټولو لویه خیریه مرسته ده چې د امریکا اقتصاد ته بدلون ورکوي. جمهوري غوښتونکو د دې ناروغۍ څخه سربیره د ډیرو نورو مسلو نښه کولو سره پر دې لایحې انتقاد وکړ.
دا هیڅ مبالغه نه ده چې وایو چې د اکثریت ګوند د دې کړکیچ څخه دروتلو په بهانه د ټولنیزو پرمختګونو او ټولنیزو اصلاحاتو پروګرام چې د دوی د خوخي کارونه دی پرمخ بیایي.
مګر ځینې شنونکي وایي چې دا مرستې به یوازې په متحده ایالاتو کې اغیزه ونه لري، بلکې په نړیوال اقتصاد باندې هم اغیزه کوي.
دا د 1.9 تریلیون ډالر مرسته به د نړۍ اقتصاد ته 1.9% ورکړي. دا یو فوق العاده کار دی. کچېرې موږ وکولای شول د وبات خزان وژغورو، نو موږ خپل اقتصاد له سره پرانستی شو، موږ به د اقتصادي ودې خورا لوړه کچه ولرو.
دا قانوني لایحه 1.5 میلیارد ډالر د امریکا بهرنۍ مرستې ته هم چمتو کوي، هغه مرستې چې په مخ په ودې هیوادونو کې د کووید برنامه او د متحده ایالاتونو دوامدار کار د نړیوال کوواکس واکسین برنامه سره تثبیتوي. روغتیا پوهان وایي د واکسین بودیجه د امریکایانو لپاره کافي نه ده.
ویروس سرحدون ته درناوی نه کوي. کوموږ په نړیواله کچه د واکسین ویشلو جریان ته ورو ورو دوام ورکړو، نو دا بشپړ امکان لري چې فشارونه به بل چری راپورته شي چې زموږ د اوسنی واکسینو اغیزمنتوب به وګواخي او حتی به بیګټې به کړي.
د ورستی نظر پختنه پر اساس د بایدن په مشرۍ دا قانوني لایحه د وبا له خپرېدو وروسته د مرستو 15 مکه څوړه ده چې تصویب کیږي او د امریکا د خلکو لخوا یې په پراخه کچه ملاتړ کیږي. مګر د ناروغي په حکله د کانګرس بي ساري بحثونو ته پکتو دا مبارزه اسانه نه وه. د ولسمشر بایدن لخوا په روانه ونی کې د دې قانون د لاسلیکولو سره سم به ډیری ټیټ او متوسط عاید لرونکي امریکایان د 4 ورځو په جریان کې 1400 ډالر نقد ترلاسه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مفتش په خپل تازه رپورت کې غوښتنه کړې چې ملګرو ملتونو دی په شمالي کوریا کې په پراخه پیمانه پر بشري حقوقو د تیریو او سرغړونو د پای تر رسولو په خاطر اقدام وکړي. لا جنیو ته خبریال لیزا شلاین د رپورت غټکی سید سلیمانشا تاسو ته دروړوي.
د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي مفتش ټامس اوجیا کوینټانا چې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون ته خپل رپورت وړاندې کوو، خبرداري ورکړ چې د امنیت شورا په شمالي کوریا کې د دوامدار جرمونو په خلاف د اقدام نه د ډډې کولو په سبب د دغو جرمونو د دوام مسولیت په غاړه لري. د کوینټانا په وینا زیاتره جرمونه د بشر په ضد د جرایم په ردیف کې حسابېږي. وکاله مخکې د شمالي کوریا لپاره د کمیشن اف انکوایری یا د تحقیقاتو کمیسون د کوریا په دیموکراتیک جمهوریت یا ډی پی آر کې د بشري حقوقو د بوګنون کې وضعیت پاړه د لمړي ځل لپاره حقایق افشا کړل. کوینټانا چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي مفتش په توګه پلټنې کوي، په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې د پلټنو په دوران کې ورته دا حقیقت د رڼا ورځې په توګه روښانه او څرګند شو کوم جرمونه چې و کاله پخوا ورته د تحقیقاتو په کمیسیون کې اشاره شوې وه اوس هم ممکن چې په هماغه شکل دوام ولري. په دې کې په ځانګړې توګه د سیاسي مخالفانو لمنځه وړل، قتلول، په زور او جبري غلامول، شکنجه کول، جنسي تجاوزونه، د شاقه کار په کمپونو کې د سیاسي قیدیانو اچول او زورولو په شمول ګڼ شمېر ناوړه اعمال شامل دي. کوینټانا وایي چې د دې ډول غیر انساني اعمالو د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غوڅ او قاطع اقدام ته ضرورت لیدل کیږي. نوموړي ویل اوس د دې وخت را رسېدلې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا کې د بشر په ضد د بوګنونکو جنایتونو په وجه دغه هیواد نوم د هاګ نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی ته د تحقیقاتو په غرض باندې راجې کی. نه اقدام ممکن چې له حقوقي نقطه نظره د منلو وړي، خو د ملګرو ملتونو د منشور د تقاضا له مخې چوپه خوله پاتې کېدل هرګز د توجیه وړ نه دي. خاغلی کوینټانا خبرداري ورکړ که د شمالي کوریا مشران نه په دې اړه بازخواست او تپوس ونه شو په موجوده وضعیت کې به هیڅ قسم بدلون رانشي. د انصاف او محاسبې غوښتنه به د لا زیاتو نورو جرایمو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. باید دا حقیقت له پامه ونه غورځول شي چې د بشري حقوقو سرغړونې سولې، امنیت او ثبات ته نقصان رسوي. زه د برما یا میانمار لپاره د ملګرو ملتونو د پخواني مفتش په توګه دا خبره تاسو ته پوره یقین او باور کولای شم د ناوړه سرغړونو په مخنیوي کې ناکامي څه قسم ناوړه عواقب له ځان سره لري. ځانګړي استازي په شمالي کوریا کې د کورونا د کوینونس اوبا د مخنیوي په نوم د کیم جونګ اون د حکومت د امنیتي ځواکونو د سختو اقداماتو له امله هم ژور اندېښنه څرګنده کړه. ګڼ شمېر کسانو ته د کورونا د کوینونس اوبا له مقرراتو نه د سرغړونو په وجه سزاګانې اورول شوې دي او د هوان وی هی په ولایت کې دغه کسانو د توقف لپاره نوې محبس تیار شوی دی. د شمالي کوریا دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د ریپورت په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی او کله چې د امنیت د شورا رئیس په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي ته خواست وکړ چې ځواب یې ورکړي، هغه چوپه خوله پاتې شو او هیڅ یې ونه ویل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د بودا د مجسمو د رنګولو د شلي مکلیز پر رسیدو سره د بامیان په ولایت کې یو شمیر اوسیدونکو اندیشنه لري که طالبان بیا واکمن سي پاته تاريخي اثار او مغارب هم چې د افغانستان د تاريخي هویت مهمه برخه ده ونړول سي. خو طالبانو تازه ویلي دي چې تاريخي اثار د تاریخ برخه ګڼل کیږي او خپل جنگیالي ته یادونه کړي چې پر ساتنې مکلف دي. کدا سوي نو بیا هم د پښتنه پر ځای ده چې دوی د خپل واکمنۍ پر مهال د بهرنیو انجنيرانو په مرسته ولیدا کار وکړي. نور حال پر پورت کې واوري.
د افغانستان په بامیان ولایت کې د بودا مجسمې ل پیړیو راهیسې د مغول دورې ل بریدونو او د ژمي سخت هوا کې روغي پاتې شوې، خو بل اخر طالبانو لمنځه یوړې. د طالبان ډلې شل کله مخکې د 2000 لومړي کال د مارچ په 11مه د افغانستان د ملي موزیم د بودایي دورې د آثارو په ګډون په بامیان کې د سلسال او شاهمامي دوه لوی مجسمې په بمونو ولزولې. دا مجسمه 55 او 15 متره لوړواله درلود چې د نړۍ په اومده تاریخي آثارو کې شمول کیدی.
از طرف خان حرکت اومدم بازار، طرف بازار برم، اینجا اومدم کې طالبان مور درد پر طرف بودا اونجا بردا اکثر ما مواد کشید، اینجا مواد را کشید خلاص شد. خو البته د تعداد 45 نفر بدم بود ازو باز مو بدر اومدم مور گفت بره مو که اومدم این طرف یک دفعه انفجار شد. انفجار شد اگه این زمین بامیان و بیخیل نمی منطقه رو به خاک گرفت.
شل کل ورسته ده بودا مجسمی لکنوالا پرتیدی. ده غلام سخی بسیار زیاد شمیر خلکو لپاره چه ده بامیان ولد ده بودا مجسمو لکبر مشهورو ویار بایکاوو. کله چې دا مجسمه نړول کیدی لا یې هم په یاد دی. بامیان د افغانستان مرکزی سیمو کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې زیات سیلانان به ورته راتلل.
چه قدر منبع درآمد دی بده، چه قدر مردم از این مثلا نعمت توریست نعمت از تمام کشورها. ای که مثلا یکی هتلدار بود، یکی دکاندار بود، یکی موتردار بود، کلش از این نفع می بود. این زمانی شد که توریست کم شد تو تمام جوانی پخ شد. مثلا این یک آثار تاریخی بودای بامیان، آثار تاریخی بامیان از بین رفت.
خوب بلا خواهشل کل اولوست دا افغانستان دا حکومت او طالبانو استاز ترمنز پا دوهی که دا سول مذاکرات رواندی. خو دا بامیان دا وسیدون که وای دا طالبانو لواکمنی دو ویره لری.
یک نگرانی هم ما من حیث شهروند هم مردم ای وجود داره که طالبان دوباره پس حاکم نشود. حاکم نشود همین تاق و همین مغاره های یک مقدار سایی که ماند باقی مانده اینا رو دوباره از بین نبره و تخریب نکنه.
خو طالبان خپل جنگلی تو ویلی چه دغشان آثار تاریخ ای و برخده او پر ساتن مکلف دی. کچه هم زیاد حدث شیوی خود بودا مجسمی لبیرت را غول شویدی دی.
بودا فعلا در وضعیت وخیم قرار داره. حال بودا حال بیچارگی است. خاطر کمبودی پرسنل ما خود ما کمبودی پرسنل داریم. بودجه کافی برای ازی نداریم. با پلیس قطعه 012 محافظت میکنیم اما بس مکمل ناکافی است.
د بامیان د بودا مجسمو د لمنځورلو شل کاله وروسته د افغانستان فرهنګي فعالان د سولې خبرو په اجنډا کې له لرغونو آثارو د ساتنې پر شاملولو ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ شنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. په ننګرهار کې روغتیایي مسؤلین وایي د نشه یي موادو اتیا په سلو کې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. بیکاري او د خلکو ناسم چلند نشو ته د معتادینو د بیرته ګرځېدلو لوی لاملونه بلل کیږي. د ننګرهار په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې معتادین وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابر سي نو د تل دپاره به له نشو څخه لاس واخلي. نور تفصیل پر اپورت کی باوری. پا ننګرهار کې د معتادینو د درملنې یو سلو پنځوس بستریز روغتون سته چې پکې د هر ناروغ یوه نیمه میاشت تداوی کیږي. په دغو ناروغانو کې ډیری څو وارې دلته بستر سوي خو چې له روغتون څخه وتلې نو بیا یې نشو ته مخه کړې ده. یو دیرش کلن رحیم الله دا څلورم ځل سو چې په روغتون کې ځان بستر کړی او وایي دا ځل یې پخه اراده کړې ده چې له نشو څخه به توبه وکاجه. رحیم الله په نشه توکو محتاط دی. په دغو بستر ناروغانو کې ډیری یې له بې روزګارۍ څخه کړیږي. وایي که کار روزګار وای نو په نشه یي موادو به نه اخته کېدل. که څه هم پخوا به دغو ناروغانو ته بیلابیل کسبونه هم ورزده کېدل او چې به فارغ سول نو ډیریو به یې کار روزګار کاوه، خو اوس دغه لاره نسته. د روغتون مشر وایي له روغتون څخه د رخصت سوو کسانو د بیا معتادېدو کچه بیخي لوړه ده. ډاکټر محمد سمین ستانکزی د ننګرهار د معتادینو د روغتون رئیس دی. دی وایي
په نورو هیوادو کې هم دومره لوړه ده، تقریبا خو په افغانستان کې 80% ده. او د هغې علت همدغه ده چې بیکاري ده، یو د درملنې د مودې لنډوالی ده. 15 ورځې بسنه کې کله دا به درې یا شپږ میاشتې څومره چې د بستر موده اوږدېږي همه هومره د ریلاکس یا بیا روږدي کېدو چانس کمیږي.
په ننګرهار کې د ولایتي چارواکو د اټکل له مخې تر 80,000 کسان په بیلابیلو نشه یي توکو روږدي، چې دا کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. او که په دغسې روغتونونو کې د درملنې موده اوږده نه سي نو دا کچه به ورځ تر بلې لوړه سي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.